افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې. ازادي رادیو اورئ. د ازادي رادیو د دې خبرونه ډېره برخه دو پروګرامونو ته ځانګړې شوې. د ازادي او اوریدونکو او د هیلو وړانګې ډرامې ته خو پیل لري. سات په خبرونو کو د افغانستان محلي رسنیو د کابل د طبي علومو د پوهنتون د استاد ډاکټر عبدالغفار هم در د وژل کېدو خبر ورکړی دی. په ژواک خبري اژانس په کابل کې د طالبانو د امنیت قومندانۍ د ویان خالد زدران په حواله ویلي چې پیښه پرون مازدیګر د کابل ښار په اتمه حوزه کې شوې ده. د راپور له مخې دغه ډاکټر د خپلې ماینه خانی مخ ته د نامعلومو کسانو په ډزو وژل شوی دی. تر اوسه د پیښې انګیزه معلومه نه ده، خو په ژواک د خالد زدران په حواله ویلي هغه مشکوک کس نیول شوی چې د ډاکټر همدرد کورنۍ پرې د قتل ادعا لري. په کابل کې تر دې وړاندې هم ډاکتران د ترور او تښتونې او نورو جنایي جرمونو قرباني شوي دي. د افغانستان او متحده عربي اماراتو د کرکټ ملي لوبډلې سبا جمعه د 23 سیالیو لوبډلې پیلوي. د دوی لومړنۍ لوبه د افغانستان په وخت سبا ماسپښین 3:30 بجې د شارجه ښار په سټډیوم کې ترسره کیږي. د کرکټ بورډ د مهالویش له مخې د افغانستان او اماراتو لوبډلې د دغې لوبلړې دویمه لوبه د دسمبر په 1 او درېیمه هغه د جنوري په 3 نیټه ترسره کوي. د افغانستان د کرکټ لوبډلې له متحده عربي اماراتو سره دوه غیر رسمي لوبې هم درلودې چې دواړه هغه افغان لوبډلې وګټلې. د ایران د سپای پاسداران انقلاب ځواکونو د چهارشنبه پورې اسرائیل ته خبرداری ورکړ چې خپله یا یوه متحده ډله به د دوی د لوړ پوړي قومندان رضا موسوي د وژنې غچ واخلي. د ایرانی جنرال د تیرې دوشنبه پورې د سوریه پلازمینې دمشق په نږدې د اسرائیل د مزایلو په برید کې ووژل شو. د اسرائیل پوځ ویلي چې د بهرنیو رسنیو د راپورونو په اړه تفسیر نه کوي. د فرانس پرس خبري اژانس د راپور له مخې د سپای پاسداران انقلاب ځواکونو ویان رمضان شریف د غچ اخیستنې د چمتووالي خبرداری ورکړی دی. د اسرائیل پوځ په وروستیو کلونو کې په سوریه کې د ایران اړوند اهدافو سلګونه بریدونه ترسره کړي دي. د اردن پاچا عبدالله او د مصر ولسمشر عبدالفتاح السیسی ویلي له غزې او لویدیځ غاړې د فلسطینیانو د وتلو په هدف د اسرائیل هر ډول اقدام ردوي. د دولتي رسنیو د راپورونو له مخې دغو مشرانو دغه څرګندونې پرون په قاهره کې تر یوې سرمشریزې غونډې وروسته کړې دي. دواړو مشرانو په یو خبر پاڼه کې ویلي نړیواله ټولنه باید پر اسرائیل فشار راوړي چې د سملاسي اوربند هوکړه وکړي او اجازه ورکړي چې غزې ته کافي مرستې ورسیږي. د اسرائیل او حماس څخه دریزې ډلې ترمنځ چې امریکا او اروپایي ټولنې د ترهګري ډلې په توګه پیژني هغه وخت جګړه پیل شو چې حماس د اکتوبر په 1 پر اسرائیل په برید سره 1200 کسان ووژل او 240 نورې یرغمل کړل. د غزې د عامه روغتیا وزارت چې د حماس تر کنټرول لاندې ده ویلي تر اوسه د اسرائیل په بریدونو کې له 1000 څخه ډیر کسان وژل شوي دي. د امریکا متحده ایالاتونو پرون چهارشنبه اعلان وکړ چې د ولسمشر تر اوسني واک لاندې د امریکا له زیرمو اوکراین ته د وسلو او پوځي تجهیزاتو وروستۍ بسته تصویب شوه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن په یوه اعلامیه کې وویل چې د 2.5 میلیون ډالرو په ارزښت په دغه بسته کې د هوایي مدافع مهمات، د ګرځندو د توغندوي سیسټمونو اضافي مهمات، د توپچي او ذرې ضد مهمات شامل دي. پیلمه کې ویل شوی چې د روسیې د یرغل په وړاندې د خپل هیواد او د خپل ازادۍ د دفاع لپاره له خپلو اوکراینی شریکانو سره د امریکا دغه حیاتي مرسته ډیره مهمه ده. روسیا او هند پرمختللو پوځي تجهیزاتو د ګډ تولید د طرحو په خبرو کې د پرمختګ خبر ورکړی دی. دا خبره د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاور پرون چهارشنبه له خپل هندي سیال سره تر لیدنې کتنې وروسته وکړه. د رویترز خبري اژانس راپور له مخې لاوروخ په یوه خبري غونډه کې وویل چې دغه همکاري د دواړو هیوادونو په ګټه ده او د یوریشیا لوی وچ له امنیت سره مرسته کوي. د هند بهرنیو چارو وزیر جیشنکر ویلي هغه او روسي سیالي د دوه اړخیزې سوداګرۍ او پانګونې د اوکراین پر شخړو او د غزې پر وضعیت هم بحث کړی دی. لکه چې له 2022 کال راهیسې روسیې پر اوکراین د یرغل له کبله د لویدیځ له بندیسونو سره مخامخ شوي، هند د روسیې یو عمده اقتصادي ملګری پاتې شوی دی.
ازادي او اوریدونکي جوړونکي اسد الله لودین.
السلام علیکم. د ازادي اوریدونکو پروگرام یوې بلې خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هر کلی کوم. په دې هله چې روغ او جوړ وسی په دې اونۍ کې هم اوریدونکو پر بیلابلو مسلو پیغامونه راته پریخي دا پیغامونه بسره واورو په همدې دسمبر میاشت کې یا 13 اونۍ د طالبانو د هغې پریکړې یو کال پوره شو چې نجونې لوړو زده کړو راګرځولې دي. په دې پروګرام کې د ننګرهار پانتون لیوي محصلې سوریا خان سره غږیدلې یو چې له پانتونه د یو کال په محرومېدو څه په تیر شول او دا اوس څه احساس لري. دا مرکه وروسته راځي د پروګرام په وروستیو کې د ورکشو عزیزانو د لاټې د پروګرام لنډه برخه اوري، خو اوس پایل ستاسو په پیغامونو کې.
السلام علیکم، زابلمنانی زید زابل ولایت شمرزه د ولسوالۍ ستاسو د ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته سلام وایم. بار له سلام وروره، دا زموږ سره چې دا ډېر خراب دی، بلکې اور په دامي وزارت څخه کار پر پیل کړی وو، او شا کار پرې شوی چې کوم خراب هم دغه ټول پاتې شوی ده. نو زموږ پیدا میله وزارت څخه ولې نشه چې راڅخه دا هیله ده چې دا سره کورغوي او جوړی کی لري سخت خراب دی. دا پیغام به اتمن و درې ورن شکوي چې مسؤل چارواکي وروي و سلام
له کوم چې همکاران جوړ روغ اوسه سفر نیکمرغه ورځ مرا پیل کړی وي. ټول چې ما د طرف سره مونږ ورسېږي یا سمین ساده تاسو شکریا بارک دی او ګلاب منکل ته ما د طرف سره مونږ ورسېږي. ما پیغام داده چې د پیر زما چې دا د قانونو څخه خلاف خبرې کوي هغه ککردوي او کچنی موږ په کلا کا غندو د کچ دا د دی وینا نه د دا د طالب جګړه ماران په خپل ور کړی دی. دا خوش د قانونو څخه خلاف خبرې دا طالب جګړه ماران دا خبرې په خپل ور کوي. او بل خبر مې دا کوله چې افغانستان د طالبان د رسمیت پیژندنه خبره دا ده چې هغه ټول دولتونه وی چې هغه دولتونه وی چې هغه بشري حقوق ولري هغه د دې د فارای پر رسمیت و پیژني، بلکې دا چې دغه کړي د سمه دي کړي چې اوسه پر رسمیت و پیژني دا پیجاره او پتاوته لار خلاص کړي کې هم لار خلاص کړه خو کار به طالبان کوي ځمواري به دایښ پر غاړه اخلي. مشله کوم چې دا پیغام در سپین ماړی او نیوار کو پر ورسوي مننه کو. سلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نیم جان شهید دی غزنی ولایت ښا په اړیکا کې یاسم. البته د غزنی ولایت ته شاخ د غزنی په هنتون یو محصول يم غارن چې موږ ته چارواک پر ورسيږي د غزنی په هنتون دی چې لګي نتلتون لکابل او دی او زموږ د نوړ اقتصاد دې اقتصاد دا مله نشي کولای چې په ټول دوام ورکو. نو زه نوې محصول يم غارن د چروک بده ورسيږي او اعلان تا اروان ضرورت او تیار ورکړ کړی دی یا ورته ورکړی تا کو ته ورکړی یا بدل اچو ورته زیات تیار مننه.
السلام علیکم دی ازادي کارکونکو ته سلام. بعد له سلام الله فارغ الجی له کوټ تاثیر تماس کی زه غواړم چې طالب چارواکي اسلامي امارت پیدا دي تور خام او دی چمن په بارډر باندې سعودي ته عمل د کډي افغان کډوالو دی پارا چې له سره زنان دي کچنیان دي لري په تکلیف او مشکلات او شپې سبا کوي دی بارډر دی خاطر شنه وګي چې کنه خوراکي نه چکا کی نه دی او داسو کوم سعودي ستانه دی خوراکي شخص ته نه سرپناه است. نو خدای دی وخت تاسو ته مو بدرګه کوي او شروکو ورسی دی او سلام.
دل سوزي مل خو سره څخه دی پاکستان څخه راغلي مجیرونو سره باید ډیر زیات مرسته وشي. د ټول خلکو څخه دا هیله کوم چې دغه مجیرین چې دي باید د سرپناه په برخه کې او د خوراک څخه په برخه کې باید ډیر زیات مرسته وسره وشي. د ازادې د ټولو کارکونکو ته سلامونه او نیک هیلې احترامات وړاندې کوم.
السلام علیکم، د ازادي رادیو اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه وایم. زه سید احمد یم چې وسالم په ایران کې له تاسو سره تماس نیولای ده. نو زما د کوم لانجاسي پروبره پرتسوي د ایران او د افغانستان نو د اسلامي امارت له مشرانو څخه مې دا غوښتنه ده چې دوی دا لانجا د ډیپلوماټیک لارې حل کړي. دلته په ایران کې ډیر شمیر مهاجرین دي چې دلته بیا د ایران ولس وسالانم ځینې ځای زوري د وبو پر سر. نو هیلم ده چې دا لانجا د ډیپلوماټیک لارې حل کړي.
السلام علیکم، ما د ازادي رادیو ټولو اوریدونکو ته سلام. زما غوښتنه او ارزو دا ده چې دا د پاکستان کډوالو سره ډیر ښه سلوک او ښه گزاره وسی، نه دا چې زور زیاتی ورسره وسی او یا مات ځینې غصب سي. نو زما دا خواهش دی چې دا په ډیره ښه توګه او په انصاف سره یې راواړئ، نه دا چې ظلم پر وکړي. دا اوس ما اورېدلی دي چې ظلمونه پر کېږي، حال دا چې دوکانونه پیسې ټوله ورڅخه نیسته کېږي او دوی دغسې تش لاس راهړئ، خالی په تشو تورو کالو کې راهړئ.
سلام تاسو ته او د ازادۍ راډیو ټولو قدرمنو اوریدونکو ته. زما نوم وحید الله امینی دی. تقریبا دوه کاله کېږي چې د ترکیې په وان ولایت کې ژوند کوم. دلته د افغانانو وضعیت ډیر د اندېښنې وړ دی، خصوصا د ځوانانو په سرحدونو کې، همدغسې په سرحد کې د ترکیې او ایران په سرحد کې په افغانانو او په ځوانانو باندې ډزې کېږي او د ترکیې او د ایران د خوانه په ډزو باندې او د غیر اخلاقي او غیر انساني سلوک سره کېږي. دلته په وان کې داسې هدیرې، ګمنامه هدیرې شته دی چې په زرګونه او په سلګونه افغانان پکې بې سرنوشت او بې برخلیکه پراته دي. همدغسې شفاخانو او په کمپونو کې او په زندانونو کې بې برخلیکه افغانان پراته دي. زموږ د پښتنې او د زموږ په اړه د پلټنې هیڅوک هم نشته دی، نه دولت، نه کوم چارواکي او نه کوم داخلي موسسې زموږ پښتنه کوي. دلته د کار ستونزې دي، دلته د حقوقو ستونزې دي، دلته د ګرځېدلو ستونزې دي، دلته د روغتیا ستونزې دي، ډېرې زیاتې ستونزې دي. باید زموږ ستونزو ته توجه وشي. وسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفتی خان سمسوریم او دا پکتیا ولایت دا جنی خیل ولسوالۍ او فعلاً د عمان په هیواد کې ژوند کوم. او زموږ د افغانستان د اوسنی دولت د لوړ پوړو چارواکو څخه دا هیله ده چې د عمان په هیواد کې افغانان ډېر په سختو شرایطو کې ژوند تېروي. او زموږ د پاسپورټونو ستونزه ده. ستاسې د ازادۍ راډیو کارکوونکو نه ډېره ډېره مننه چې تاسو په هر حالات کې د افغانستان د وګړو او بیر خصوص د مسافرو پرانی هغه رپورټونه او هغه پیغامونه چې تاسو ته پرېښې دي او تاسو دې په صحیح ډول تر لوړ پوړو چارو سوالې دي.
دا پیغام پرېږدم د ازادۍ راډیو ته. پر لحاظ خدای مرده ډېر اقتصادي ستونزو سره مخامخ نو یو خوا مریضان راته پراته دي، پاکستان مونه پرېږدي، د بلې خوا اقتصادي مشکلات چې یوه کمپیوټري تذکره په شپږ سوه افغانۍ ده، د بلې خوا د موټرو محصولونه چې پنځه ویشت زره ډېر زره افغانۍ راسه غواړي پرې له زاړه دوني نو کوي موټر باندې. ډېر مونږ د حکومت څخه خواهش دا دی چې دا ګمرکات نو کوي راکم دي. شان ډېر ګران دي، بیخي بې اده ګران دي. د په ملک مخ دا چې د بوران پر خوا روان دی، د یې خوا سیلابونه دي، د یې خوا کاختې ده، د یې خوا د پاکستان سره داسې لاس وګرېواج چې یو مریض نه پرېږدي. پاک مو وش کوي بارم علاقې یار به پرېږدي نه، بیا چې مو لغړۍ ورواړئ لغړۍ ودوی سره شریکانې هر څه روپۍ چې راڅخي هغه راسه واخلي. او بل خواهش مو د هندوستان نه څه دغه دی چې زموږ بېزې علاقې هغه شتمن خلک چې دي نو کوي هغه خو به جباره هندوستان ته، د هندوستانه مو ډېره غوښتنه دغه ده چې زموږ د حکومت سره راشه در شه وکړي، سفارت خلاص کړي او بېزې راته موټي کړي لکه په تېر حکومت کې چې موټي وې. یار خو پاسپورټونه نه کېږي نه راکوي دلته. یا څوک لري هغه دوه زره افغانۍ غواړي. ابل ورځ یو سړی ورغلی ول دوه زره افغانۍ راسه غوښتې، پاکستان کونسل بیرته د هغې سره رالیږي ول نه مې درلودې.
السلام علیکم ورحمت الله. زه ملا سید محمد اخوند د هلمند د ولایت محمد آباد علاقه ستاسو سره په تماس کې مو. دا زموږ علاقه د ډېر وخت څخه دغه سنه محرومه ده. د کلینک څخه موږ ته کلینک نسته نږدې د خلک مو مریضان مو ډېر دي. د شپې پر دوې بجې په درې بجې باندې پر موټرسایکل باندې د کوچني د ناروغۍ مریض ګریش ته رسوو یا لشکرګاه ته رسوو، نو ډېر په مشکلاتو کې یو. نو ستاسو مداخله دکه زموږ پیغام داسې تعامیت وزارت پورې ورسوی چې موږ ته کلینک راکړه اوسې حیاتان هغلي ډېر ورنه مرارضې ورته کړي خو موږ ته کلینک نه دي منظور شوی. موږ د کلینک سره په تکلیف کې یو که دا زموږ پیغام ورسوی.
السلام علیکم. زه خان محمد اسلام یارم د هلمند ولایت څخه تاسو ته دا پیغام پرېږدم. خدای دې وکړي چې زما پیغام خپور کړي. دلته په هلمند کې وروره دا د بایومټریک تذکری شروع دي. په میاشت میاشت سړي ته نوبت نه رسېږي، نو ډېره ګڼه ګوڼه ده باندې. یو دوه مرکز یې ورته فعاله دي، د خلکو بیروبار ډېر دی. او کومه مدیران او کومه دغه چې دا کار پکښې کوي ډېر سست کار کوي، خلکو ته نوبت نه رسېږي. خلق ځنډوي په اوتو اوتو. دلته خلک د لیر ولسوالیو څخه راځي، دلته شپې په دا یخ کې ورته تېروي. نو زما هیله دار چې هغو کسانو ته نوبت ورکړي چې د لیرو منطقو څخه ورته راځي او تذکرې ژر کار یې ور خلاص کړي. یو خو چې اوس ته بایومتریک ورته وکړې په دوې میاشتې به د تذکره بیا نه راځي او یو دلته په اوتو وخت نیسي چې ته بایومتریک ورته کوي. نو زما هیله دغه ده چې دغه پیغام خپور کړي.
السلام علیکم د ازادي رادیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. د هلمند ولایت د دیشد ولسوالۍ څخه خبره کوم. دیشد ولسوالۍ ته افغان بیسیم خطر راوړې ده. انټرنیټ ډیر کمزوری دی. خپل خو بند وشي ورې لکه موږ ډیر کمزوري زموږ سره مصرف کې او شی نصفه کې تر واتس اپ تر میسجانو ما څه بل کار نه ځنخسته کېږي او موږ دا خوښ دي چې دا نیټ ورزور ورکې.
د ازادۍ ټول کارکوونکو ته السلام علیکم. ما دا پیغام دی ګوردم سلرم پیغام دی یو ملران ندیرات نشر کړی. زالم ګل د هلمند ولایت نوید لسوالی سر خدای وسیدم کی. ما دا تاسو مش په کلی کې خدای به سیم ولاره ده د انټرنیټ الی دی کمزوري دی. نو تاسو دا خوښ دي چې د مخابراتو ریاست اطلاع ورکړي او خبرې کوي په دې ستونزه باندې چې د علي وروري کې مصرف راسه کوي او کار سم نه دی.
السلام علیکم محترم. بخیر سیت مشهدي خوشحاله اوسئ. محترم زیتون باغونه دي دلې د کندهار کې عینو مینه کې موقعیت لري. افکو کمپنی مربوط باغونه دي. نو پر دې باندې موږ کار کوو. غواړو چې ستاسو د رسنۍ او ستاسو د چینل له لارې څخه د خلکو پیژنې چې کندهار کې زیتون موجود دي او ښه واده کوي ښه پیسلا باندې عاید لري. اساسي مشکل دا دی چې عامه پوهاوی نشته. نو دا د رسنۍ د لارې د سوشل میډیا د لارې څخه که چیرې تاسو مثال په تور باندې ما سره همکاري وکړي اوس فعلاً موږ موجود یا هلته کار کوو. دا زموږ زیتونو پیسلا باندې د فصل وخت دی د میوې وخت دی رش کولو ده پروسس کولو ده. نو که چیرې تاسو خپل یو داسې متعلقه شخص ولري یا ستاسو کوم مطلب دغه همکاران زمر سر رابطه وکي او دې باره کې خوشاله اوسي. الله مو قدر وکړي. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادي رادیو کارکونکو ټولو ته سلامونه وړاندې کوم. زه عبدالنصیر زهیر له کندوز را د شرجه ولسوالۍ څخه خبرې کوم. محترم کزمک دغه خبر ترې وزای ورسیږي. نظمګ په هیواد کې په ډیر لړ باندې انټرنیټ نو دا پیغام کتره وزای ورسی. السلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آزادی ریڈیو اور دوم کو کارکون کو سلام علیکم نے کہی لے ولاد کوم با سلام زدہ زابل ولایت شمزور سوالی دس کنا تک دی وسیدون کہ زمو جوخا دی رپات فلاکد نہ انٹرنیٹ شبکہ لری نہ سڑک پوخ لری نہ کلی نکلرو زال پلو چروا کو زخدا ہلے درم سیدامو تا کلینک یا شبکیہ پالک. والسلام.
السلام علیکم. دا زادی راډیو ټول کارکوم پر سلامونه وړاندې کوم. باندې سلام ورو دیو مې چې کوم مرسته ورکړې ده د غریبانو د کندو پلانو باندې غواړم په هغه باندې کار وکړم او څوک هم پیژو کې نو ساس نه زادی راډیو نو په دې ځخه دا غوښتل چې دا غوښتل چې هغه کو ورسې شاید دا دې په دې ایت تا کار کې ځو په دې پیډه ایت دا کندو د اطمینان په کارتونو ورکړې د غریبانو په غواړ زده باندې کار وکړو چې په جوړ کې او د سلو کار په وکړي.
اوریدونکو دا اوس تاسو پیغامونه په دهله چې هغه ستونزې مو چې یاد کړې او هغه وړاندیزونه مو چې یاد کړل د مسؤل چارواکو تر غوږونو ورسېدلې وي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپګ نوي.
ازادي رادیو څلورويش ساعته.
د دسمبر په وروستیو کې د طالبانو د حکومت د هغې پریکړې یو کال پوره شو چې نجونې یې له لوړو زده کړو راګرځولې دي. بېلابېلو نړیوالو سازمانونو او نړیوالې ټولنې په وار وار د طالبانو له حکومت غوښتي چې نجونو ته د کار په ګډون د هغوی د تحصیل او تعلیم حق ورکړي. خو طالبان بیا دا خبره په شرایطو پورې محدوده بولي او وایي چې دا مهال شرایط نه دي برابر او وایي دوی د نجونو تحصیل او تعلیم ته د شرایطو په برابرولو بوخت دي. په تیر یو کال کې له پوهنتونونو محروم نجونې له ډېرو ستونزو سره مخامخ شوې دي. په دوی کې سوریا خان د چې د ننګرهار پوهنتون د حقوق د پوهنځي محصله ده. دا چې سوریا خان د پوهنځي په څویم ټولګي کې و چې پوهنتونونه بند شول او څه احساس یې درلود هغه مهال او اوس څه فکر کوي په همدې او اړوند نورو مسلو له نوموړي سره زما همکارې فریدې سیال دا مرکه کړې ده.
پونتون په حقوق پونځي په اخري سمستر کې زمونږ اتم سمستر وو، یعنی زمونږ 20% امتحانونه تیر شوي وو، 40% او زمونږ فاینل امتحانونه یوازې پاتې وو. اخرانی امتحانونه هم زمونږ وو چې فرمان صادر شو، پونتونونه بند شو، او زمونږ اخرانی امتحانونه او اخرانی سمستر خپل ځای پاتې شو.
سورای جانې که دا راته وایه، له کومې ورځې چې د پوهنتونونو دروازې وتړل شوې او ستاسې وروستی کال هم وروستی سمستر هم و، له هغې راهیسې په کور کې د پوهنتون پر مهال باندې هغه کوم وخت کې چې تاسې پوهنتون ته بتللې، هغې وخت کې اوس په کور کې دی، څه کول په دغه تیر یو کال کې؟
په دغه تیر یو کال کې زمونږ معلومداره ده چې زما د پوهنتون د سهار نه وظیفه کوله، د ماسپښین نه به پوهنتون ته تلم. دې لپاره ما خپل ساعتونه چې د ماسپښین نیولې وو چې زه کولی شم هم وظیفه وکړم او هم پوهنتون ته لاړ شم. خو چون دوی چې کله چې مارات راغله نو پوهنتون نه بند شوې، د هغې نه وروسته بیا مکاتب مې بند کړه. ابتدایي صنفونه یوازې پاتې شوي، ابتدایي مکاتب چې تر شپږم صنفه پورې دوی شاګردان روزلی شي یا شاګردان لري، هماغه مکاتب پاتې شوي. بس نو د هغې راهیسې سره یوازې به مې د دویم صنفه تدریس کوو، مکتب ته تلم. نو د پونتون په وخت کې وکړ کې و ما زیاتره وخت په کور کې و ما دا په فکر کې باندې راتلا که چیرته اوس پونتون اله وي زما به خلانه سمستر خلاص وي، اوس به مې کولی شو چې یو سکولرشپ ته اپلای وکړم، یا هم ماسترۍ ته سب ته نام وکړم، یا هم امتحان ورکړم. نو دا فکرونه دغه شیان په کور کې زیاتره وخت انسان ته په ذهن کې راځي. کله چې خپل کتابونه ته ګورم یا د پونتون هغه ټایم چې شي، نو دا ټول شیان هغه شیان دي چې موږ ته دونکي دي د وخت په تېرېدو سره. نور هم دا درد چې دا زیاتېږي نه کمېږي، هر وخت چې دا ماسپښین شي یا د پوهنتون د فراغت خبره شي، د هلکانو چې ګورو زیاتره وخت، نو موږ ته خپل فراغت را په یاد شي، خپل پوهنتون وخت را په یاد شي.
سورای جانې، که دا راته وایي د صنفیان د فراغت خبره دې وکړه، په کوم ورځ چې ستا صنفیان فارغ شول، دغې ورځې راته ووایه، که څه هم تاسې صنفونه په ننګرهار کې به بیل وو، خو همدوره کسان دی چې فارغ شول، هغه ورځ دې څه احساس کولو، څه خاطره دغې ورځې کې راته ووایي؟
که چېرته یوازې د هغې ورځ به درته نه وایم، تر اوسه پورې چې د انسټیټیوټ چې ګورم هلکان چې تېنه فارغېږي، هم راته یو قسم درد راځي. باور وکړئ چې نن زه هم لاړم بیرون وته وم، دوی نه مې چې کتل، خصوصا مې په پوهنتون باندې چې مې سترګې لګېږي، د پوهنتون د مخې نه چې تېرېږم، نو یو قسم انسان د ژړغونې غږونه دننه احساسوم. داسې مې فکر کېږي چې اوس که په چغو چغو وژړېږم یا چغې ووهم، کېدای شي هغه درد مې کم شي. خو یوازې دا نه چې خپل صنفیان مو کتلي، نور شاګردان، نور محصلین چې ګورو چې دوی فارغېږي، د انسټیټیوټ نه فارغېږي، د کورسونو نه فارغېږي، بیا د پوهنتونونو نه هلکان چې فارغېږي، دوی کتابونه په لاس ګورم چې دوی ځي پوهنتون ته، نو دا ډېر خوشنوونکي او ډېر دردونکي ده. دا هغه درد دی چې واقعا زه تاسو ته په الفاظ کې مو وایم نه شم بیانولی.
سورای، که دا راته ووایي، دغه نجونې چې له مکتبونو او پوهنتونونو محروم شوي دي، زیاتره یې ځینو هنرونو ته مخه کړې، لکه ځینې نجونې رسامي زده کوي، ځینې خیاطۍ کورسونو ته ځي، یا نقاشي کوي یا ګنډل کوي. تاسې په دغه کې کوم هنر ته مخه کړې ده، او دغه خالي وخت دی په څه ډکوي، دغه شیانو کې د څه زده کړي؟
د پوهنتون څخه وروسته زما د پوهنتون په دوران کې مې هم د خطاطۍ سره ډېر زیات شوق علاقه وو، چون داسې مسا د وخت ورته نه و، یک له صنفونه ورته نه و، خو مې ونه شو کولی چې ځان ورته ثبت کړم، که اوس خو بیخي بیا وخت نشته او نه هم داسې موقع ورته مساعد ده، یو وخت ورته برابر دی. نو بیا مې خیاطۍ ته مخه کړې ده، خیاطۍ مې ګنډل زده کړي کورسونو ته ځم، یا هم په کور کې چې چاته شیسته یې ورسره کینم زده کوم. نو زه فکر کوم چې د دغه درد یا دغه مشکل چې رواني موږ ته پیدا کوي، خدای نه خواسته، د هغې نه ښه ده چې په یو شي کې ځان مصروف وساتو چې هغه درد موږ نه یو څو دخو لپاره.
سوریا، د کورنۍ لخوا په ټوله کې د فشار په اړه راته ووایه، ځینې نجونې چې په کورونو ناستې دي، د کورنۍ لخوا ورباندې فشار دی چې دوی باید واده وکړي، په تاسې باندې داسې فشار خو نه ده وارد شوی د کورنۍ لخوا چې تاسې یا واده وکړئ یا بل ژوند په اړه باندې تصمیم ونیسئ چې بل کور ته لاړ شئ؟
زیاتره وخت کېږي د افغاني ټولنه ده، که چېرته زه ووایم زه نه غواړم، که چېرته مې مور پلار را سره ودرېږي، مور پلار ما سره ومني، بیا خویندې ورونه را سره ومني. په کور کې کورنۍ کې داسې خلک شته دي لکه کاکا، اما، خاله، ماما، داسې کسان دي په کورنۍ کې غړي چې دوی بیا وایي چې نه، دا افغاني ټولنه ده، باید چې دوی اوس دې وخت رسېدلی چې دوی باید واده وکړي. نو دې ستونزو سره زیاتره وخت مخامخ شوی یم، زیاتره په کورنۍ کې چې محفلونه پروګرامونه پیدا کېږي، زیاتره وخت چې کنم ځم همدې لپاره. زمانه خوخیږي دا خبري او نه کومه باندې دي خنه لګي ځکه یو پونتون باندې چې دغه درد شي بیا دا خبري انسان ته بيخي رواني تکلیف پیدا کوي. نو کله چې مونږه کوم پروګرام کې خپل خپلوان کوي سو به سم دا خبر را یادېږي چې اوس خو پونتون باندې درد سم نشته. نو څنګه د خیر سره د واده فکرام کړی دا کنه یا د واده لپاره تیاری ملین نیولې کنه مور کلا ته دا خبر را یادېږي. نو دا خبرې دی د افغاني ټولنه د سره موږ مخامخ کیږو که په کور کې که بیرونی که د خپلو خپلوان یې که دوستان.
سوریه قدم راته وایي اوس چې د کورنۍ یا د خپلوانو لخوا داسې یو ډول فشار هم در باندې راځي چې ته باید واده وکړې او همدارنګه له زده کړو هم پاتې د خپل روحي او رواني فشار په اړه دې راته ووایه چې څومره دا وضعیت تازوري او دا چې په کور کې ناست یې څومره اغېز در باندې کړی په ټوله کې؟
زیاتره فخ شده دغه حالت سي چې بيخي انسان ته ناقابل تحمل چې موږ ورته وایو تحمل کېدونکی نه دا حالت. تېر ژمی چې تېر شو د پونتونونه چې بند شو بیا ورپسې دغه حالت چې راغی موږ د امتحان نه پاتې شو. امتحان سره بیا ما غوښتل چې د ماسټري لپاره ثبت نام وکړم بیا په هغې ثبت نام کښې هم جنو ته دوی حق ور نه کړه تر اوسه پورې زه هغې ته منتظر یم. خو سږ کال زه دې که خوشبیني ګورم یا چې منتظرم هم دې لپاره یم او امید هم لرم چې انشاءالله هیله مند یو چې دوی موږ ته اجازه راکړي. که څه هم پوهنتون موږ ته ویلي چې تاسو په آخرانی سمستر کښې وي امتحانونه مآخرانی وه نو تاسو موږ سره یو ډول فارغ استئ. که چېرته دوی موږ ته اجازه راکړي چې ماسټري لپاره آمادګي ونیسم هغې ته ثبت نام وکړم دا به ډېر زیات ښه وي. که نه پروس کال هم زه په رواني تکلیف اخته شوی وم سږ کال زه فکر کوم تر ډېره پورې ځان ساتم چې داسې فکرونه ونه کړم تر دې حده پورې ځان ونه رسم چې زه دوا ته مجبور شم. خو ځان مصروف ساتم خو بیا هم انسان دی ور باندې کله کله دا سوچونه دا فکرونه او دا دردونه په موږ باندې ډېرېږي.
سوریا لنډ که راته یو دوه جملو کښې ووایي دا چې یوه نجلۍ په کور ناسته وي او زده کړې نه شي کولی او نظام له دغې زده کړو محرومه کړې وي لنډ راته ووایه چې د هغې نجلۍ درد څومره لوی دی چې هغه یو طرف هم ورته خلاص نه وي او نه شي کولی چې یو کار وکړي. همدا اوس چې په دا کوم وضعیت کې ته یې که جملو کې لنډ بیان کې خلکو ته څنګه د خپل درد بیانولی شي؟
که تاسو ته زه لنډ ووایم لنډ به دا وي چې که چېرته موږ یو مرغه په یو پنجره کښې ساتو دروازه هم ورته بندوو خوراک یوازې ورته ورکوو هغې ته وایم چې نه چغه ووهه نه خبرې وکړه هغې چې خبرې کولې نو هغه نه د دې پنجرې څخه وتی شي نه خبرې کولی شي نه د خپل د ژوند یا کوم ځای نه ته چې خوښه یي هغلته الوتی شي. نو تاسو فکر وکړئ چې د هغې ژوند به څه رقم یو فکر وکړئ موږ هم هغه حالت کښې اوسېږو کور کښې یو په وطن کښې یو د تګ اجازه نشته د وظیفې اجازه نشته د پوهنتون اجازه نشته. نو دغه ټول هغه شیان دي چې زموږ لپاره څه ده موږ انسان یو ژوندي یو په خوراک باندې خو زموږ معنوي یا د روحي غذا چې ده زموږ تعلیم ده زموږ وظیفه ده. که چېرته موږ تعلیم وکړو نو زموږ به روحن موږ به آماده یو تربیه شوي اوسېږو. نو که چېرته په موږ باندې تعلیم دروازې بندېږي او د پوهنتون دروازې بندېږي نو تاسو فکر وکړئ چې یو مرغه پنجره کښې ساتي هغه به څومره درد لري. نو دغه یو مثال به تاسو ته ورکړم د دې نه به تاسو به درک کولی شئ چې زموږ درد څومره ده.
د ننګرهار پوهنتون پخوانۍ محصله سوریا خان وه چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې. اوریدونکو له دې سره د خبرونې د پای شیبو ته نږدې شوي یو اوس هم راځو د ورکو شو عزیزانو د لټې پروګرام لنډې برخې ته چې دا پیغامونه زما همکار طاهر روخان راټول کړي دي.
سلامونه نیکی هیلی د ازادۍ راډیو د ورکو سو عزیزانو او دوستانو د خبرونې ټولو اوریدونکو او کارکونکو ته خدای دې وکړي چې ټول به راته روغ او جوړ یاست او د ژوند له چارو به خوند اخلي. زه محمد اسلام همت د نیمروز ولایت د دلارام ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کې یم. زموږ یو قریب ده په نامه د حکمت الله د عبدالجبار زوی د فراه ولایت د ګلستان ولسوالۍ د شاکوشې سیمې اوسېدونکی دی چې پیلن یې کور د نیمروز ولایت په دلارام ولسوالۍ کې دی. تقریبا د شاوخوا یو نیم کال راهیسې له خپل کوره نه درکه دی چې کورنۍ یې د نوموړي په اړه هېڅ ډول معلومات نه لري او ټوله کور یې په ده پسې سخت پریشانه دي. که چېرې حکمت الله جان یا د ده نور ملګري یا بل څوک د ده په اړه معلومات لري او یا له ده سره په تماس کې نو د مهربانۍ له مخې دي ما ته دې په دغه لمبر زنګ ووهي 0-2-2-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1- یو اویا نو هر مسلمان ورکه د حکمت الله پاړه معلومات لري د اسلامي همدردی او ورورګلوي د مخې دي زما سره په دغه شمیره چې واټساپ هم لري تماس ونیسي. والسلام په احترام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. زم حسین د فراد ولایت د بکوا دول سلی س سره پر اړی کې ما زما ورکو ورته احسان الله په نامه د برجان زوی د مولادا د کم لسی د ایش پښ کال کې چې نه درک سوې دی مرده د پاړه باندې اسم معلومات نه لرو او مری دی درویش کال یا چلرویش کال کوم ورو چې د پاړه باندې معلومات لري زم سره پر دوښ میرو باندې د اړی کني ولای شو د واس مطابق جایزام لري س پر وسو درې اته سو ته 200 بلش میراو هم س پر وسو دوه شپږ سو ولس اته سو یو څلویش. وسلام په احترام.
بلې السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ستړ وسې شغلې تایر روشان صاحب تاسو ته هم درنګ ټول کډرمن اوریدونکو ته سلامونه په دې لایم چې ټول بار تر کې روخ خوشاله است. جامله ته دندرست اختر محمد خادم يم د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ څخه زموږ په سیمه کې یو کس د محمد داوود په نامه باندې ته زموږ په سیمه کې یو کس دی چې د کور او ځای او دوستان وړونه خپلوان هیڅوک هم نه دی معلوم سوی. کله چې موږ د دغه خپلشتنه کوو د خپل ځان د ایرات ولایت شینډن ولسوالۍ معرفي کوي خو په اصل کې دری جبه یا پارسی وایي. تقریبا شاوخوا 25 کال کېږي چې داوود د هلمند واشیر ولسوالۍ ته راغلی. نو کله د هلمند په واشیر ولسوالۍ کې په همدې سیمه کې وي کله نه کله بیا داسې وي چې د پارا کولستان ولسوالۍ مادابات سیمې ته ځي. بس اکثره وخت د خلکو د مالونو مزدوري کوي یا د ځمکې جوړولو کار کوي بس پام دې کارو باندې لګیاوی. کچيري محمد داوود ار څوک پیژنې یا د محمد داوود شناخته وي نو کولای شي چې زموږ سره پر لاندې شمیرو باندې اړیکه ټینګه کړي او موږ به ورته محمد داوود په لاس ورکړو. نو زموږ د ټلیفون شمیره ده 0001 4 2 8 1 9.
په همدې سره دغه پروګرام پایته رسیدي. یو ځل بیا له خپل همکار طاهر خان د غراز له بل همکار اجمل ان مننه چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې و. تر بلې خبرونه مو پلوي او بخون کې خدای سپارم.
د هیلو وړانګه رادیوي ډراما د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګري.
درنو دوستانو په سلامونو مو هرکلی کوم. علم او پوها، هنر او کسب د بشری ټولنو لپاره لکه د اکسیجن په څیر ارزښت لري. کومه ټولنه کې چې دا سیزونه نوي هغه ټولنه مړه بلل کیږي. د نړۍ پرمختللي هیوادونه په علم او پوهې سره د پرمختګ اوج ته رسیدلي. که غواړی چې خپل ځان او خپل هیواد له نړۍ سره سیال کړئ نو باید د علم او پوهې لمنه ونیسئ.
یعنی ګلا زه به یو لنډکی ویډیو وکم. نور مواد برابرول ستا کار دی. بلا غیز ما کار داده چې خلک د سلامت له ورځنی او کارونو خبر کم. نور یوټیوب میوټیوب ته تشان برابر وا.
کور دی ودان غنم دل ډیر وایم هر کام دی هیر.
زبا چنار ګل او کاریګرو ته ورغ کم ته دی خپل ویډیو وکا.
سمدانو ورځه
چنار ګل او چنار ګل سوای لا سونه می باندي د غرمې د کټګ ماته غم خورم. هغه پریدا یو زدل دراشه چې په کار می ها دادا درغلم. هغه کاریګرم در سره وغواړه چې دا د چنار ګل ډالې ټول په ګډه سره ورکو.
موږ دوه به یو فټه ویډیو ترې وکړو چې دوی ما ایران چی کټه کا سینه ده.
ام ده سیدا هغه دراغلل ته د کاریګر در ولا زب چنار ګل در ولا
چې دا د کم دی مکو کمو بیا ولې را پسې راړه ولې دا
راځه راځه درې ګم.
اوهو
دا ډول د کوم بخته ور دی څومره کولای دی
تا خو د سلامت کارکونکو پیسې سره چولی او تا ته په ډول اخیسته دی چې د شوکولاتې ټول تاوان ورکی
رښتیا دا څه وایې والکو دا موخه کار نه دی کړی تاسو خپل د خلکو کاریګر یاست دومره غټ تاوان به مو نه کاوه
چنار ګلا کته یې نه اخلي چې زه خپل کور دی سم
زور اورا وای یو په سات کاری او بل په نه خوړلو زما مطلب دا نه و وایم خور مو لگا لې ډاکشا اوس به نو زه هم درته یو ښه اتلنی ډول وکم نو راجک شي نه خیر اتنتا
چنارگل دے
مڑک ڈیر زخمی شو
راپور ته کې چې ډاکټر ته یوسو چې وینې تریزي
د فرزانی خور کلینیک به خینګ دې دی حال ته باور شو علي
وی وی لاس می دا د څه هم وینې پر امات دي پستر ګمې تور اشپا دا او لار نوینو اخ ورته مې کوي
ولکو امغه بګی تیار ولاړه دا انا امغه کې به بوزو تاسو خپل کارونه کوي زه امید رسو الله ولي سا چې بګی تای ورپورت کوي سا
جر کوي د خدای د پاره جر مې ورا سوي اخ چې پزړه مې زوف راغې
چو زه چو چو زه
چنار ګلا ور خطا کیګم اوس به د سترګو پرات کې ورسو
وای وای لک په کلارا جو بند کرم ظالما
رښتیا وای په داس تک خو بسړی له بدو بتره شي لګ احتیاط کوا
سم ده ورو ورو
هغه خزې ته مو پیچکاری وکړه
هو نن یو رستی پیچکاری وا ډیره درنه خوشاله وا بیچاره پیسې نه لرلې خو یو جوړ خلی بته کې درته راوړې وګوره هغه دې پنګړ کې ګرځي
وی ایولې داسې وکړل بیچاره چې پیسې ور سره نه وي خیر دې څه پروا کوي
هو ویلې خې ډیر یې مچوي
خدای دې خیر ورکی ته وګوره څومره خوله جوړه بته کې دي لکه چې ناروغ دی
ته صبر چې ورشم
السلام علیکم
و علیکم سلام وی دا پچینات کول نور باندې ست شي وی دي دا لاسه پچی شي خوش شوی دی څنګه ویني ترې تللی
څه خبره ده
الا الا نو جر تر نن راشي زړ کو یلا نو
فل وشي خوره ته ما ته ملک ظاهرا کا چې ویډیو یو کم
خیالي وروره تل کچ بل کار نه لري او ټول ورځ ویډیو غان کوي
هو هو خوره همدای کار ده
دا ولی چنار ګل وروره تا پلاست څه شي ودی
په چړې را نه جو بل شو کیسه یو کده دا بس په هوا وشونو
خیالي ګلا یوازې د چنار ګل ویډیو وکا د بل چا وانه خلی
راځه چنار ګل وروره په دې څوکۍ کې نه هله پلوشي هغه د پنسمان سامان راوړه
پستر ګو د دې دستي امید وروره ته کې نه خیالي ورور خاص هم ویډیو کوي
پلوشي خورې ته د ښنه مکاوه په ویډیو کې بس تا مخ ناراضي
خیر یو سي
بي وخي هم را کوي کنه
نه نه دبر لوی عملیات خونه دی
وی وی زما لته شي پیشکاری نظر چوي او ته مې لالاس ګنډې
چدا سیدا لګ بیوخي باور کو چې په درد پون شي
کوم تاوان ونه کی
نه کوي چنار ګلا اوس تل کچ ډاکټر شوی
ها ها خو ګورا ډیر پام کوا چې د دې ستنو څوکې ډیر تیری دي کده دې عملیات نه روغ وتم یو سرکای چرګ لرم خو غټ خیرات کوم وای وای الله کچ په زخم دې راته پیشکاری وکړه څنګه سوای کوي ډاکټر صاحب امیدا
ا
ما ویل تیار راغلیو لویانو تم د پولیو واکسین کیږي چې ځانته وکم ولی خان دی
زکه خان دو چې لویانو ته د پولیو واکسین نه کیږي
نو ولی لکه چې لویا نشي نیولای.
د چنارګل له خبرو داسې ښکاري چې د ګوزان او واکسین په حق لای هیڅ معلومات نه لري.
موږ ساده کلیوال خلک یو، په دې خبرو علاقه چندانې پوهیږو.
زه خیر دی، زه به دې پوه کړم. لاس دې بې هوښه شوی دی، ته صبر چې زه لږ زور ورکړم. پوه شوې؟
او بې هوښه شوی دی
پلوشي، ته د لاس دا زخم پاک کړه.
ښه، دا ته یو څه پاکوم. چنارګله وروره، لاس خو به دې درد نه کوي؟
نه والا، بس دومره پوهیږم چې په لاس مې دوا وخی.
سمه ده، اوس به درته وګنډم.
دا خو عجیبه پیشکاری وه، هېڅ په درد نه پوهیږم.
چنارګله، مخکې مې خبره نیمګړې پاتې شوه. د ګوزن واکسین تر زیږون وروسته ماشومانو ته ورکول کیږي، چې تر شپږ کلنۍ پورې شپږ ځلې یو ماشوم ته ورکول کیږي. لویانو ته دا واکسین نه ورکوي.
خیر اوسې چې پوه دې کړم. و کور دې لغلې ډاکشا، دیکھتا مال کا کم اچوا. وای چې څنګه غر هغه سې کر بوړی، اوس د خپل تندی غوندې تریو دې ګونه کې.
حاله کچې نارګله، ته په زخمي کېدو کې دومره مزې وي چې موږ هم په یو څه شي ځان زخمي کړو. وګوره چې زما غوندې په یو تکړه سړي او استاد څنګه نازونه کوي.
ته به یوازې په موټروانۍ کې تکړه یې، زه بیا په ژرنده او اشپزۍ کې تکړه یم. د ډول وهلو کسب خو مې لا په سرباره دی.
ته نو په ځان ډېر غره، ته قرار کېنه او نن زما د لاس کسب وخوره چې د جوړه لاسو ګوتې ورسره وخورې. بیا به درنه خپل او دا شغلا پخلی هېر وي او زما د کتغ صفتونه به کوې.
سمه ده چې داسې ده، نو زه به خبرې نه کوم. ته پوچه او کتغ دی، ته صبر چې دی څنګه شل کوي. زه به یې تر سترګو لاندې څارم. اوهو، د مالګې او غوښې بېخوې وویست. زمونږ لکه چې نن د غرمې ډوډۍ بل ځای کې شوه. استاد فیروزه، اوس نو کاریګرو ته ټینګ شه، په دې خراب کتغ دی.
ولکه زخمي ګله څنګه د ځان سره بنېږي، لکه چې زما کتغ ته حیران دریانې.
وایم کور دې لغلې ډاک شه، حیران خو خود یم که ته داسې کتغ کوې لکه چې موږ دې پرې خراب کړو.
ته لږ وار وکړه ولکه چې نارګله، یو ځلې وڅکه بیا د ښه او بد فیصله کوه.
زه به خپلې ګولۍ وخورم چې سار مې ملې یاده وتلې وې.
ګرد په موټر د سسپیر او سانی ولایې، وای ډېرې ورا چې لکو مې خوا راغلی. وای ډېرې ورا چې لکو مې خوا راغلی.
ته صبر چې دا استاد فیروز چېرته دی؟ دا خو دلته نشته. چېرته دی؟ دا دی، دیګ هم باندې دی، د کتغ له بوی نه ښکاري چې مالګې نه دی ور اچولی. ته صبر چې دا کار خو زه ورته وکړم. چېرته دغه د مالګې ډبلی؟ دا دی، دومره به بس چې دا ور واچو. دغه دوه قاشق خو ما هر وخت ور اچول. دا دی، صبر چې لږې کوروم. دا چمچې کې تاو را تاو کړم چې دا مالګې ته حل شي. ته ودرې چې اوس زه لږ وڅکم چې مازه یې څنګه سوه. اوهو، لکه چې کار مې خراب کړ. دا خو داسې تروه شوه لکه چې استاد نه پکې مالګه اچولې وه. پخوا خو به یې مالګې اچول ماته پرېښودل، اوس دې نو ځان ناکاره واچوه چې څوک پوه نه شي که نه دا شکولا تر ډوله به ډېر وهل وخورم.
انډي والانو، زما خو لاس جوبل دی، نو نن زما په ځای استاد فیروز تاسو ته پخلی کړی دی. خدای دې خیر ورکړي. له ما سره یې کومک وکړه، ډوډۍ را واخلئ چې کاریګر وږي دي.
دا وچه ډوډۍ په دې منځ کې ورکی ده شاخه.
سمه ده، ما ته لږ ځای راکړې چې ویډیو وکړم.
وچه ډوډۍ په دې کاسو کې ماته کوي.
ته صبر وکړه، زما خو مې یو لاس جوړ دی. ها، دا کاسه در واخله.
یاره، داسې ښوروا مې پخه کړې ده چې ګوتې به ورسره وخورې. ګوتې داسې ښوروا چې د چنارګل کتغ به درنه هېر کړي.
ښه چې داسې ده، نو قضاوت به مونږ وکړو.
بسم الله کوئ له خیره سره.
دا څه دي ظالمه؟ د مالګې موټر دې پکې خالي کړی.
څه
دا خو رښتیا وایي، که موټر نه وي نو بوجۍ خو یې حتماً ورچپه کړې ده. لکه چې پوزه دې را پرې کړه. خدای دې انصاف در.
دا خو رښتیا وایي، دا خو ټوله مالګه ده.
وه لکه چنارګله، هسې نه چې تا پکې له قصده بیا مالګه اچولی وي.
اوس نو ښه شوه. ولې ته داسې د کوم پاچا د دربار اشپزې چې زه در سره سیالي وکړم؟
اوس دا خبرې پریدی د نور پخلی غمو کې چې کاریګر له لوږې مړې دي
له پیښې خو تیښته نشته چې داسې ده نو زه هم خپله غلطي منم خو په بدل کې به اوس زستی او بل څه درته تیار کړم چې وږې پاتې نه شئ شاغه څه شوې والکه راځه چې د یو بل کتغ بندوبست وکړو
څه وایې استاده
د چنارګل په بایسکل لاشه ټولو ته د بازار نه یو یو خوراک کباب راوړه
خیر سے فیروز استادا وایم داسې غلطی خو هر وخت کوه چې په بدل کې هره ورځ یو کباب وخورو
زما بایسکل به منی که نه اوس به مو په څه شي کباب راوړو
اوس خو وشول خو یوه خبره درته کوم په دې شهر چې تاسو به واده راکوئ چې شاغا ته به څوک څه نه وایي واده مو ده
سمه ده بیخي سمه ده
ما غوښتل چې د دېګ ویډیو وکړم چې ومې لیدل شاغا دېګ ته مالګه وراچوله
لا حول ولا کاش چې تا سره مې قول نه وای کړه که نه دا د شرم ګوډی مې سم لارې ته راوسته ځان یې چپ نولی او زه یې په عالم کې وشرمولم
خیالي اسې نه په دې ټوکو استاد او کلینر له یو بل سره په جنګ شي
وایم که مزړه ته نه لوېږي راشئ چې ویډیو یې در ښکاره کړم مشرانو که خیر وي انشاءالله ډېر ژر به خپل ارمان ته ورسېږم او له خیره سره
انشاءالله خدای دې وکړي
لکه چې کوژده کوي
نه یاره کوژده څه کوم
نو بیا دې لکه چې خارج ته نیت کړی که څنګه والکه
نه ملک صاحب داسې هم نه ده
نو بیا څه د بانک رئیس کېږي چې دومره خوشحاله او که نه اسمان ته پورته کېږي
نه نه پلاره نه اسمان ته پورته کېږم او نه هم رئیس کېږم
بس دی نو ډېرې کړتې مه کوه په رڼا ورځ خوبونه ویني
پلاره غواړم یو فلم جوړ کړم فلم پلاره ښې لکه چې مور مې یاد کړې ځکه د چای په ستونو کې بند شو ته صبر زه دې ملا وټپوم تو درېږه
بس دې والکه په وهلو مې مړ نه کې اسې کلک دې ووهلم
خیالي ګله چې دا د فلم جوړولو فکر دې له کومه مغزو تر ننوته
ملک صاحب کله مې چې ښار کې د فلم او کمرې درسونه ویل څو کسان مې ولیدل چې لنډکي فلمونه یې جوړول ما هم ترې څه نه څه زده کړه وکړه نو اوس غواړم چې زه یو لنډ فلم جوړ کړم
ښه ښه
خیالي ګله په فلم جوړولو خو ډېرې روپۍ لګېږي هغه به له کومه کې
خیالي بیا د خپل خیال پاسپور شوی دی لږ ځمکې ته راښکته شه سترګې دې وغړوه
نو زه خو داسې فلم نه جوړوم چې درهمونه پرې ولګوم کم مصرفه فلم جوړوم
بس نو دا د خیالونو باچایي دي چلوه
تا ته خو تل زما خبرې ټوکې ښکاري چې ما خبر کړې تا رشخند کړی یم
وایم خدای دې درته همت درکړي چې ته یې کولی شي نو بسم الله کا نو څه ته به غوږونه خوري
حاجي صاحب په دې کې د غوسې خبره نشته هر ځوان یو شوق او یوه هیله لري کیدای شي دا کار وکړي
هغه ورځ چې د کوی کارونه بشپړ شول په مراسمو کې یې ډېره ښکلې ویډیو کړې وه ډېرو خلکو په یوټیوب کې لیدلې او نظر یې پرې ورکړی دی
امید ده زما پلار چیرته په ما دومره باور لري یوټیوب چینل نه به نو څه خبر شي
زه زما دې په یوټیوب او موټیوب سر نه خلاصېږي
حاجي صاحب که رښتیا ووایم ما هم د ده چینل نه دی لیدلی خو باید دواړه یې وګورو او تشویق یې کړو
خدای دې خیر درکړي ملک صاحب وایم کور بدان
بس نو مونږ هم درته دعا کوو چې دا خیالونه دې خدای په حقیقت بدل کړه
بس نو یو مې نوم خیالي دی بل په خیال پلوونو بدنامه شوی یم هیڅوک راباندې باور نه کوي
خیالي ګله دا خبرې پرېږده زه چې څومره پوهېږم فلم په یوازې ځان نه جوړېږي او زموږ کلي کې هم له تا پرته په دې شي څوک نه پوهېږي اوس دا راته ووایه چې نور به درسره څوک وي
یو څو انډیوالان خوشته ورځم او سر یې ور خلاصوم او په دې هم پوهوم که دې فلم یو وارې ګټه وکړه جیبونه به یې له پیسو ور ډک کړم
دغه دی ته به وایي ټولو خلکو ته د ده له کوره پخه ورځي والکه هر سړی تا غوندې اوزګار نه دی ټول د خپل کار او روزګار په غم کې دي
پلاره ما تر اوسه پورې ستا یوه خبره هم په ځمکه نه ده غورځولې خو زه پوهېږم چې ته له مانه شپون جوړوې خو زه دا در سره نه منم زه غواړم داسې یو کار شم چې خلک مې په لیدو له ځان سره ووایي چې هغه دی ښاغلی خیالي راغی راځئ چې یو عکس ورسره واخلو
حاجي صاحب تا لږ دی لکه چې خفه کړ
ملک صاحب عجیبه زمانه شوه که دې خپل زوی ته وویل چې له خپلې بلستنې سره پښې غځوه وایي خفه دې کړو وایم داسې نازولې اولادونه په بلا وهه
کاکا د هغه مخکې خو مې درته څه ونه ویل خو باور وکړه دا بد کار نه دی که څوک ورسره مرسته وکړي کولی شي
یاره منم دی خالی ګولا دی دومره خلکو کې می آواز نه انډی والی چې یاد دکړم او زما پښتنه ته راغلی
خدای دې ښه یاد کا یار ما خو تل تخپل ملګری بللای خو نه پیګم چې څنګه ستا فکر نه دی شوای که څه هم اوس مې کار در پورې بند دی خو په بده ورځ کې به خامخا ښه ملګري ته ورځې
منم دې خیالي ګله اوس دې پیاله در واخله چې چای دې سوړ نه شي دا تازه ګوړم در سره واخله چې د خولې خوند دې سم شي
خیر سي
ښه ښه اوس راته ووایه که نه چې څنګه دې زموږ خواته لاره غلطه کړه لکه چې بیا دې چېرته د تګ نیت کړی دی که څنګه
چېرته نه ځم خو یو کار ته مې نیت دی شاید تا ته هم خوند در کړي
بیا خو نو زر یې راته ووایه چې څه خبره ده اندېښنه مې شوه
له دې خو به خبر یې چې زه یو یوټیوب چینل لرم او ویډیوګانې پکې خپروم اوس ډېر مشهوره شوی هم دی
یاره که رښتیا راباندې وای ما ته دا شیان خوند نه راکوي
خیر خو ته اوس خبره واوره زما نیت دی چې یو فلم جوړ کړم
د څه شي فلم دا چې مونږ یې په ټلویزیون کې ګورو
او که نه نو فلم خو په راډیو کې نه لیدل کېږي
دا ته څه وایې هو رښتیا فلم ته دې جنۍ ده کومه کې
فلم کې جنۍ نشته ټول پکې نارینه دي
دا نو څه رقم فلم دی ما خو کله داسې فلم نه دی لیدلی چې جنۍ دې پکې بیخي نه وي
شته ډېر فلمونه شته چې ښځې پکې نه وي چې یو ځل یې جوړ کړم بیا به یې سایل کوې خوښ به دې شي
ښه نو د فلم نجونې خو لاړې په مخه دا نور خلق به ورته لکه مکه بدماش او دا نور خلق به چوګي
دومره نه غټوم داسې وړوکی غوندې فلم جوړوم
یاره نو دا وړوکی فلم لا څه رقمي تا ته څه ګډې وډې وای وخیالي ګله
احمد خانه زړه مې دی چې یو کومیډي یا خندونکی فلم جوړ کړم چې خلک یې وګوري نو خاندي به ورته
دا خو به خوند وکړي د خندا فلمونه خلک خوښوي خو رښتیا پلار به دې در سره ومني
نه والا زمونږ په کلي کې هیڅ چا ته دې خبرې خوندوار نه کړ
ولې
زما د پلار د لاسه پلار مې د ټولو خلکو په مخ کې زما په خبرو ملنډې ووهلې
خیر دی مه خفه کېږه خلکو هسې ستا د پلار لپاره څه نه دي ویلي که نه دا خو څه بده خبره نه ده
ځکه خو تا ته راغلی یم چې له تا نه مرسته وغواړم
زه در سره مرسته وکړم نو زه کوم داسې د هندي فلمونو اداکار یم ښه نو بیا وایه که نه څه مرسته در سره کولی شم
زه له تا څخه پیسې یا بل داسې کوم شی نه غواړم چې ستا په واس کې نه وي زه غواړم فلم ستاسو په کلي کې جوړ کړم او اے ته به هم پکې رول لوبوې وانډه به پکې اخلې
نو زه به پکې څه وانډه واخلم
اے تر تا به لاکه تکړه ممثل پیدا شي ته به زما په فلم کې بدماش شي بدماش چې تر بریتو به دې وینې څاڅي
دا څه وایې رښتیا که په ژوند مې دا ارمان پوره نه شو نو په فلمونو کې خو به خامخا پوره شي داسې یو شی رانه پکې جوړ کړه چې په یوه لغته دوه درې کسان د دیوال ناخوا واړم
نه نه داسې څه به پکې نه وي
ولې نه په فلمونو کې خو وي
خو مونږ داسې غټ فلم نه جوړوو هغسې فلمونه خو په لکونو پیسو جوړېږي مونږ چېرته دومره امکانات وسایل لرو
خو پوه مې که نه زورهوره چې زمونږ فلم هم غریبانه دی وایي که نه چې خوار په هندوستان هم خوار دی
ای خیر سی
ښه نو چې داسې ده زه به اول له ملک صاحب سره په دې اړه خبرې وکړم او اجازه به ترې واخلم
صحیح ده همداسې وکړه زما هم همداسې خوښه ده چې یو ځل یې ملک صاحب اجازه راکړي بیا به د نورو کارونو غم هم وکړو
ګوره ښه ډوډۍ دې په وخت خوره کوم خوراکونه چې ډاکټر صاحب درته ښودلي دي تل یې خوره درته ګټه لري مهرباني
سلام علیکم فرزانی
اوهو شبنم خوری تی و علیکم سلام بخیر راغلی دا خو ریحان جانم در سره راغلی دی څومره ښکلی شوی دی ماشاءالله ریحان جانه څنګه یې نام خدا او خیر شوی دی
او کنه اوس خیر شوی دی اخه خوری ما خو می خپل واده په ځای کړه فکر کوم د ریحان دی واکسین کولو وخت را رسیدلی ځکه خو ستا څنګ ته درغلم
خدای وکړل خوری ته هغه د ریحان د واکسین کارت راکړه چې زه یې وګورم
ته صبر چې زه له دسکاو نه راوباسم صبر دا دی ښه واخله
ته راکړه صبر چې وګورم دا دی تر زیږون وروسته د لومړۍ دورې واکسین ورته شوی ریحان جان اوس د څو میاشتو شو
نن یې په خیر دوه میاشتې پوره شوې
وګوره څومره کره حساب دې نیولی دی چې څنګه دویما میاشت پوره شوه واکسین ته دې راوسته دې ته وایي هوښیاره مور
وایي خورې په کور کې مې له خو سره نیولې ترور ملالۍ سنګین ټول د ریحان جان د واکسین ورځې شمېري. زموږ د کور وړه ملالۍ لا پوهېږي چې د ریحان واکسین ته څومره ورځې پاتې دي. نن سهار وختي سنګین راته وویل چې د ریحان د واکسین وخت پوره شوی، کلینیک ته ورشه او واکسین ورته وکړه، نو ځکه دلته راغلم.
شبنم خورې، زم ستاسو له کورنۍ نه همدا تمه لرم. تاسو د واکسین په ارزښت پوهېږئ؟ سنګین ورور، ملالۍ او د خوشحال خېلو ټولو خلکو واکسین ته ډېر کمپاینونه کړي دي او خلک یې پوه کړي دي.
رښتیا وایي خورې، زه چې هغه یوسف خوارکی ووینم چې ګرځېدی نشي او فلت دی، له زړه مې ورته وینې ساسي، ځکه خو د ریحان جان د واکسین د ورځو حساب رانه نه غلطیږي. هیڅ ماشوم باید له واکسینه پاتې نه شي، او په حال دی.
همداسې ده خورې. ښه نو اوس په دې دوره کې ریحان جان ته درې ګونه واکسین ورکول کیږي، ځکه چې اوس د دوو میاشتو شوی.
خیر وېسې فرزانې خورې، د پولیو د واکسیناتورانو دم کور ودان وي. هغه بله ورځ کور ته راغلی و، ملالۍ په منډه ریحان جان ور وړ او واکسین یې ورته وکړه.
زه پوهېږم، چلو تاسو نه واکسین نه قضا کیږي، دا دی د ګوزن واکسین ورته شوی دی، یوازې به دا نور واکسینونه ورته نن وکړو. له خیره سره
کله ما قضا شي، له ترور کاکا ملالۍ او سنګین نه به څنګه قضا کیږي.
ښه شبنم جانې، راځه چې زه او ته د واکسین څنګ ته لاړ شو او ریحان ته واکسین وکړو.
سمه ده، مله زما خوږه زویه، راځه چې ترور جانه دې درته واکسین وکړي.
زه چې ځو.
مبارک مبارک.
خیر یو سه، زه خوایم در ریحان جان پل را پسی بختوار شو.
اوس نه پټول ولایت کې ستا جوړې کړې خلطی مشهورې شوې. د چاپریال ساتنې ریاست مسولین هم ستا دې کار ته ګوته په غاښ دي. ماسسی ستا ګنډل شوې خلطی عین کابل ته لیږلي. هیڅوک باور نه کوي چې دا خلطی به دوه وړو نجونو جوړې کړې.
زه پوهېدم چې ملالۍ ډېره ځیرکه او هوښیاره ده او هغه داسې کارونه کولی شي. سنگین ویل چې د یو تلویزیون مشر ملګری دی او هغه غواړي چې له ملالۍ سره مرکه وکړي.
نه نه، مرکې مهمې نه دي.
ولې نه دي؟ زه خو وایم ضرور ده، باید مرکه وکړي.
پلار جانه،
د پلار خوږې، ستا دا نازکه ګوتې مې د ګلو په لاو نه دي پیرزو او ته پرې خلطی ګنډې. ستا عمر د کار کولو نه دی، بس خپل سبقونه دی وایه.
کاکا جانه، دا خو سخت کار نه دی، دا یو نوی او اسانه کار دی. یوې جینۍ ته د خیاطۍ او پخلی زده کول ضروري دي. خبه وی چې سر له اوسه زده کی.
هر څه چې وي، خو د بلالۍ له عمر سره جوړ کار نه دی. درسونه هم زیات دي او امتحانونه هم را نږدې دي. لږ دی چې په خپلو درسونو سبقونو لګیا وي.
نه پلار جانه، دا کار زما د خوښي کار دی. غواړم چې د درسونو تر څنګ په راتلونکي کې یو ښه خیاط هم شم.
بیا به نو داسې وکړو چې که کوم بل داسې کار پیدا شو، ستا مور به وکړي. ستا هم دومره بس دی چې دا نوښت ستا او د ګلالۍ په نامه شو.
نو بیا به خیاطي څنګه زده کوم؟
هغه دی، له خپلې مور نه دې زده کړه.
پلار دې سمه خبره کوي لورې، له دې نه وروسته ښایي کارونه زیات شي. خلطې به مونږ ګنډو، ته او ګلالۍ په فارغ وخت کې کښېنئ او په خپل شوق د جامو ګنډل زده کړئ.
سمه ده، او که کوم درون کار وو په داسې خلکو یې وکړئ چې په واسه پوره وي.
زه نه پوهېږم چې په دې کار کې بدي څه ده.
لور کوي ومې ویل چې که جامې ګنډل زده کوي نو مور نه دې زده کړه.
لورې اندېښنه مه کوه، خیاطي زده کړه، خو خلطې به درته مونږ ګنډو.
ښه نو، په دې وعده به بیا ټینګ ودرېږئ چې خیاطي به راباندې زده کوئ.
هو، خو ته تر هر څه لومړی خپلو درسونو ته پام کوه چې له درجې راښکته نه شي. بېکاره وخت کې بیا نو چې هر څه زده کوي زده کوئ.
گرانو دوستانو، زما اوسیدون کی دی خجوان لپارا دیری حسی کوی او لحشتایم کاناتو سخا دی زان او لس پا گتا استفاده کوی. زوانان می حس کوی چل وسانه پر مختلل نرین زان خبر کری. دا مهر وی چه حسا و کوخخ تل مثبت پایل لري. ستاسو د روخانه راتلونکي په هیله.
د هیلو وړانګه رادیوي ډراما د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګري.
ماما لالای مکوا، منه مې راکا.
زلری شمردار خوره، ولا کیره نه واخلې.
څه خبره مو شور دی وړو.
چنار ګل کاکا، ته د ملالۍ ته وګوره، منې را ناغستې ده نه را کوي.
ملالۍ ولې دې له شمس نه مڼه اخیستې ده؟
چنار ګل ماما، شمس ډېر مردار خور هلک دی، ځکه خو تل مریض وي. کله ناولې اوبس کې، کله ناولو ځایونو کې لوبې کوي. اوس دا دې مرداره مڼه خوري، ته دې مڼې ته وګوره.
وی دا خو په رښتیا چې ډېره ناولې ده. شمسا ملالۍ ښه وایي، دا مڼه خو د خوړلو نه ده.